د مشال ریډیو اوریدونکو میناو سلامونه مې ومنه زه بشیر غواکم پنځه بجې دی او د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساته خبرونو په اخیری غړی کې مو زه هرکلی کوم ما سره به په سټوډیو کې ملیحا میرزاده هم یغه به تاسو ته خبرونه وړاندې کړي او په دې غړی کې تاسو بیلابیل رپورټونه اوریدلی شئ مطبوعاتي کتنې هم د دې غړی برخه دي په تازه حالاتو مو خبرونو هیله ده چې تر اخره به راسره پاتې شئ اول به له ملیحا میرزاده خبرونه وور
ترمشه اول د خبرونو سرټکی د مردان عبدولی خان په هنتون نن واپس پرانستل شوې ده د کابالی سیمو ځکهونکو په فاټا په هنتون کې د مفت تعلیم غوښتنه کوي او نن په برسلز کې د نیټو غړو هیوادونو سرمشي زکیږي تفصیل د خیبر پختونخوا مردان عبدالولی خان پوهنتون د یو نیمه میاشتې تر تړل کېدو وروسته نن بیا پرانیستل شوې په عبدالولی خان پوهنتون کې د اپریل په 14مه بلوګرو زده کوونکي مشال خان د وهلو ټکولو وروسته وژلې او تر هغه وروسته بیا پوهنتون تړل شوی د پوهنتون وایس چانسلر جانزیب خلیل نن مشال ویډیو ته وویل د پوهنتون پرانستل کېدو وروسته کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوی دي پاکستان وایي د هند لخوا په سرحدي سیمه لائن آف کنټرول د تاوتریخوالي راپورته کولو مقصد د نړۍ پام د کشمیر له مسلې بل خوا اړول دي نن په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې په وخت د بارنو چارو وزارت ویان نفیس زکریا وویل چې ملګرو ملتونو امریکا او نړیوالې رورولې وخت په وخت په لائن آف کنټرول د تاوتریخوالي په پیښو اندېښنه ښودلې ده
They have expressed their concern of
د هند لخوا په لائن آف کنټرول تاوتریخوالي چتولو په لړ کې هغوی د خپلو اندېښنو څرګندونه کړې ده زما په خیال چې د څه ضرورت دی نو هغه دا چې توجه دې د کشمیر مسلې په هوارولو شي کوم چې د ملګرو ملتونو په ایجنډا د تیرو او یو کالو راهسې ده دا اوس ضروري شوی چې کوم خطرات موجود دي او د سچې نړیوالې ورورولۍ ته هم احساس دی باید چې د دې مخنیوي وکړي شي
نفیس ذکریا زیاته کړه د کشمیر مسله هوارولو په لړ کې پاکستان له نړیوالې رورولۍ نه د مداخلې غوښتنه کړې ده هند پر پاکستان د پولې هغه غاړې ته په ترګره تورنوي خو اسلام آباد دغه تورونه ردوي د قبایلو زده کوونکي په فاټا پوهنتون کې د وړیا زده کړو غوښتنه کوي د فاټا زده کوونکو نن په پېښور پریس کلب کې د خیبر پښتونخوا له گورنر نه غوښتنه وکړه چې په پوهنتون کې د قبایلیانو ته د چپراسۍ نه واخله تر پروفیسر پورې نوکری هم ورکړي په دې اړه یو زده کوونکي جنید چنواری مشال ریډیو ته وویل
فاټا چې کومه یونیورسيټي جوړه شوې ده دې کې دا تمام قبایل لا کوم تعلیم یافته خلک دي که دلته لیکچررشپ دی که دلته کلاس فور دی په دې کې زیات پریفرنس دی کنه فاټا خلکو لا چې کنه وکړه ځکه چې آلریډي موږ دومره نقصان شوی
دا در ادم خېلو په خوروال کې پرانستل شوی فاټا پونتون کې د تیر کال د اکتوبر لا سلیویشتمې نه زده کړې پیل شوې دي چارواکي وایي دوه چینایان چې ښځه او مېړه دي په بلوچستان کې ناڅرګنده وسلوالو تښتولي دي پولیس وایي دا پیښه د چهارشنبې په ورځ هغه وخت رامنځته شوه چې یو شمېر وسلوالو په کوټه ښار کې د ښځې او مېړه په موټر برید وکړ د بلوچستان صوبایي حکومت ویان انورالحق کاکړ وایي وسلوالو ځان داسې ښودلی چې ګوندې پولیس والا دي وروسته دا دواړه چینایان له ځان سره بیولي دي تر اوسه کومې ډلې د دې ذمهواري نه ده منلې خبرونه د مشال ریډیو نوره د افغانستان دفاع وزارت وایي د سردار محمد داود خان په روغتون په برید کې د لاپروایۍ په تور لس لوړ پوړو پوځي چارواکو ته د بند سزا اورول شوې د دفاع وزارت وایان رسیال محمد رادمنش نن مشال ریډیو ته وویل چې په کار کې د غفلت په تور د دولسو تنو په اړه پرون د محکمې لومړنی حکم صادر شو چې پنځه تنه یې په دوه نیم کال بند او پنځه نور یې په یو کال بند محکوم شوي او دوه تنه خوشي شوي دي خوشا درې میاشتې وړاندې د سردار محمد داود خان پر روغتون په حمله کې پنځوس تنه ووژل د نیټو عمومي مشر یان سټولټنبرګ وایي د نیټو په نننۍ سرمشیزه کې به په دې موافقه کیږي چې غړي هیوادونه به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د نړیوال ائتلاف برخه شي خو په جنګي عملیاتو کې به برخه نه اخلي نن په برسلز کې د نیټو د 28 ائتلافي غړو هیوادونو سرمشیزې مخکې سټولټنبرګ خبریالانو ته وویل له دې سره به د ترګرۍ خلاف جګړې په اړه د نیټو د ژمنتیا قوي سیاسي پیغام ورسیږي نوموړي دا هم وویل چې نیټو غړي هیوادونه به په اروپا کې د ترګرۍ ضد پلان باندې هم سلا شي چې تر مخه به په یورپ کې له ترګرۍ سره په مقابله کې حواله راشي او ترګریز د عملیاتو لپاره به یو منتظم هم مقرر کړل شي تمه کیږي چې د برسلز نننې غونډې د پام مرکز دوه مهم موضوعات وي یو دا چې د نیټو ټول غړي هیوادونه د دفاعي لګښتونو په اړه یو موافقه ته ورسیږي بل دا چې د مئی 22مې مانچستر برید په تناظر کې د ترګری د مخنیوي په باب هم خبري وشي د بی بی سی د خبر لمخې د برتانیا وزیر اعظم تھریزا می پلان لري چې نن د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره په لیدنه کې په مانچستر کې د بمید بریت په اړه ورسره هغه اندېښنې شریک کړي چې د امریکا لخوا د استخباراتي معلوماتو د افشا کېدو له امله ورته پیدا شوي. په برتانیا کې پولیس اندېښنه لري چې دغه معلومات له برسره کېدو سره سم د بم جوړونکي د رک لګولو هڅې متاثره شي. انتظامیه وایي پولیس په بریت کې د استعمال شوي بم په جوړولو کې په مرسته کوونکو پسې ګرځي. د انتظامیه په خبره د مئی 28 باندې په مانچستر کې په یو کانسرټ بمی بریت سلمان عابدین امیدان کړو. په دغه بریت کې 22 کسان وژل شوي چې زیاتره ماشومان وو. بی بی سی د سرچینو حواله په نور کولو سره ویلي چې تفتیش کوونکي پولیس له امریکا سره معلوماتو شریکول بند کړي دي. د برتانیې انتظامیه لخوا د دې رپورټ تایید نه دی راغلی. بلخوا ملکه الیزابت نن په مانچستر کې د پیښې د زخمي شوو ماشومانو تپوس لپاره هسپتال ته ورغلې. په برتانیا کې نن د هغه وخت په سهار 11 بجې د یو منټ لپاره خاموشي هم اختیار کړل شوه. د بشري حقوقو د سار نړیواله اداره وایي په ایران کې خزه په پراخه کچه له امتیازي سلوک او په کار کې له نورو خندونو سره مخامخ دي. په ریپورت کې ذکر شوی چې په ایران کې له پوهنتون نه فارغ شو په دریو کې یوه خزه بیروزګاره ده او د جنسي برابرۍ لپاره هم دغه هیواد شاته پاتې دی. هیومن رائټس واچ نن په خپل ریپورت کې ویلي تهران د جدي قانوني او ټولنیز اصلاحات راولي او د خزو لپاره د حالت ښه کړي چې دا وخت د آبادۍ د افرادي قوت یوازې 19% برخه جوړیږي. ایران دعوه کوي چې په ټولنه کې خزه له امتیازي سلوک ژغوري. او روسی چارواکی وایي د سایبیریا په مینوسینګس ښار کې د یوې ورځپاڼې مشر ایډیټر په ډزو وژل شوی دی. چارواکی وایي کېدی شي هغه د خپل کار په تړاو وژل شوی وي. د سایبیریا په کراسنو یاس کرای کې د تحقیقاتو د یوې ډلې ویاندې ویلي د دمیتری پوپکوف مړې پرون شپه ناوخته له خپل کوره په داسې حال کې موندل شوی چې په بدن یې سوارې د ډزو نغې موندل شوی دي. پوپکوف د ټان ایم نومي ورځپاڼې مشر و. دا د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرن صوبې او د موسم حال له سراج ظهیر اورو.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.10 روپۍ اغستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.20 روپۍ او په 1.20 روپۍ 60 پیسې. یو یورو په 1.43 روپۍ 60 پیسې او په 1.19 روپۍ 10 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23.90 روپۍ او په 29 روپۍ 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 28.30 روپۍ او په 28.50 روپۍ. یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ. او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 40 او کم نه کم 22. بنو کې 40 او نه 10 او کوټه کې به زیات نه زیات 20 او کم نه کم 48 ډیګري سینټیګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو .com باندې هم زموږ خبرونه اوریدلی شئ. زمون همکاران درته خبرونه وړاندې کړ. په دې غړي کې به د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. د مردان عبدالولی خان پوهنتون هغه کیمپس نن پرانستل شو چې د یو زده کوونکی مشال خان تر وژنې وروسته تړل شوی او هغه د خپلو پوهنتونوالو په لاس وژل شوی. زده کوونکی وایي نن په ډیره ویره هلته ورغل.
جی لگدا سے تعلیم زے کی دغا داسی جنگونا منگونا ہو داسی جگڑ کی گن لگا ری امور واڑی چیز ماں بچے خود داسی زے تر نزی
د قبلی سیمو زده کوونکي وای فاټا ته دی په عمومي او فاټا په هنتون ته دی په ځنګړي ډول سہولتونه برابر شي.
وزیر اعظم صاحب کله انضمام کو کله نکو نو فاټا لکه به انصافي و سره هر ځای کې روانه ده او هر ځای کېږي.
د چمن او سپین بولدک لارې بندېدو له وجې تجارانو ته هر ورځ ډېر زیات مالی تاوان رسیږي.
تقریبا د 2 کروڑ څخه د 3 کروڑ روپو پورې عوامو نقصان دي چې هغه پر د ټولو تجارانو باندې سره وبېشه.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته را سره اوسه. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اورئ. په خبر پښتونخوا کې د مردان عبدالولی خان پوهنتون هغه کیمپس نن پرانستل شو چې د یو زده کوونکي مشال خان تر وژنې وروسته تړل شو. مشال خان د خپلو پوهنتونوالو په لاس د اپریل په 14 تاریخ د مذهب سپکاوي په تور وژل شوی و. پولیس وایي چې پر هغه لګېدلي تورونه غلط دي او خواوشا پندوستو خا زیات کسان یې چې مشکوک دی هغه په دې تړاو نیولې دي. نن دغلته زده کوونکي ورغلي وو. زموږ همکار غلام غوث هم ورغلی وو او دا رپورټ به جوړ کړی.
په عبدالولي خان پوهنتون کې د مشال خان د وژنې د پیښې وروسته د یادی ادارې مرکزی څانګه نن په سخته امنیتي څارنه کې پرانیستل شوه. په دغه مهال د عبدالولي خان پوهنتون رئیس ډاکټر جانزیب خلیل مشال ریډیو ته وویل،
تاسو ګورئ چې دلته سکیورټي ښه مناسب انتظامات دي، نو زما یقین دی انشاءالله بل خلک پوه شوي هم دي په دې خبره باندې چې کومه دا واقع شوه، نو دېنه خلکو سبق هم اخیستی دی. انشاءالله داسې واقعات به بیان کړي. دغه بېخوا غمناکه دردناکه بېخوا او دغه په رڼا کې موږ خدا وایو چې سکیورټي انتظامات څومره سکیورټي چې مخکې ونو هغه په دزګونه سکیورټي ده.
په عبدالولي خان پوهنتون کې مې د یو څو زده کوونکو نظرونه هم راټول کړي دي او دوی وایي په کار ده د پوهنتون انتظامیه او امنیتي ادارې په راتلونکي کې د دغه ډول پیښو مخنیوي وکړي.
منم عائشہ خان نے فارمیسی ڈپارٹمنٹ تھرڈ ایئر کے ماں اور خوشحال ڈیئر زیادہ چیز یونیورسٹی کو لاؤ شوق ہو خبر ادا نہ تم پیرنٹس ڈیئر زیادہ ٹینشن کیوں ہو دار چیز رقم مطلب چال ہم داس ادغن پکار چاہا یو اسٹوڈنٹ داس قتل کیا حالانکہ یہ پکار حکومت دا مطلب پولیس والے ورکڑ دے ابھی بخلا سر خپل دغه کڑے ہوئے داس چاتم سے اجازت نشتا چیز داس یو کس بغیر دس پروف ہو داس قتل کیا لا اور تور پہ دردی سر ہو
چې سار وختي راتلم نو مور خپل را دړم به دا خبر وکړه چې غاڼه ته باندې زی به اړم به خره توالي صاحب چې نن لوم باندې ورځ د اسی نه چې نور څه واقعا پکې وشي تاسو مزه او به هر حال ضرورت موت لمر اسم نشتا او مور راته ول غاڼه ته باندې سیاسي پارټو سره به تعلق نه ساتي.
د مردان د پولیسو مشر میا محمد سعید وای د مشال خان په وجنه کې ککړ و 50 کسانی نیولې دي او د دغه پیفي د مرکزی ملزم د نیولو لپاره هم هسي روان دي. یاد دی وی چې مشال خان د اپریل په 14مه په عبدالولي خان پوهنتون کې د مذهب د سپکاوي په تور وجل شوی وو او په سپریم کورټ کې د نوموړي د وجنې په اړه مقدمه هم روانه ده. غلام غوث، مشال ریډیو، عبدالولي خان پوهنتون، مردان.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح ته بدرنګ زکه ده چې دا غمین نشوند سره نست ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندو مې دي نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ور چارواکو او وسلوالو تایید کړی چې پرون شمالي وزیرستان کې یو امریکایي ډرون برید کې د مجلس عسکري وسلوال ډلې او قماندان عبدالله کشمیری او د هغه یو بل ملګری وژل شوی دي. مجلس عسکري څه بوده مخکې اعلان کړو چې تحریکی طالبان پاکستان سره ملګری شوی دي او په شریکه به په خپلو اهدافو بریدونه کوي. عمر دراز وزیر په دې اړه نور تفصیل لري.
چارواکی وای ډرون جازونو ډیورین کرخه شوال ګورویک سیما کې د وسلوالو په پټنځای باندې دوه توغاندی وداغل چې په نتیجه کې دوه طالب وسلوال ووژل. د استخباراتي ادارو چارواکو هم ګورویک سیما کې د وسلوالو پر مرکز ډرون برید پخله وکړو او وی وایل چې دغه برید کې دوه کمانډران وژلی شوی خو د دوی نومونه یې په ګوته نه کړل. بل طرف ته مجلس عسکری وسلواله ډلې ویان عبدالله وزیرستانی د ټلیفون پلیکا او رسنیو ته لګل شوی خپل یو بیان کې ویلي چې 13 ورځ د غډرون برید ګورویک سیمه کې د دوی په مرکز باندې شوی چې پکې د دوی دوه ملګری وژل شوی. وسلوالو طالبانو د خپل یو کمانډر چې نوم یې عبدالله کشمیری یاد کړ د وژل کې دوه تصدیق کړي. دوی وویل چې دواړه وژلې شوی د مجلس عسکری وسلواله ډلې غړي وو. مجلس عسکری ډلې سمود وړاندې په خپل یو بیان کې ویلي وو چې دوی اوس د تحریک طالبان پاکستان سره یو شوی او په شریکه کاروایی کوي. د ضرب ازب عملیاتو پس او سیمو ته د کډوالو واپسی وروسته پاک افغان پوله باندې د وسلوالو په مرکزونو د امریکایي ډرون له اړخه دغه دویم برید دی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په بلوچستان کې پولیس وایي لا هم د هغو دوو چینایانو په موندلو بوخت دي چې تېره ورځ له کوټې څخه وتښتول شول. په بلوچستان کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري او ګوادر بندر پروژې کې د کار لپاره ګڼ چینایان دغلته میشته دي. په دې وروستیو کې د تښتونو پیښې هم په بلوچستان کې ډېر شوي دي او وخت نا وخت پکې پاکستاني مزدوران هم تر بریدونو لاندې راځي. ایوب ترین په دې اړه نور تفصیل لري.
د بلوچستان حکومت د کوټې د پولیسو د مرستیال مشر اعتزاز احمد ګورایا په مشرتابه کې درې کسیزه کمیټې جوړه کړې ده. څوک چې به د هغه دوه چینایانو پر خوش کولو کې کومک کوي، کوم چې تېره ورځ د کوټ ښار د مرکزي سیمې یعنی جنار ټاون څخه د ناصرګندو وسلوالو کسانو له لورې هغه مهال په موټر کې وتښتول شول کله چې هلته یو نارینه او یوه مېرمنه چینایي په سودا رانیولو بوخت وو. د پیش پر مهال د تښتونکو لخوا هغه وخت ډزې هم وسوې کله چې یو کس محمد ظاهر دورانی د دغه تښتونکو د مخ نیولو هڅه وکړه او په نتیجه کې محمد ظاهر دورانی ټپي سو. څوک چې سمدلاسه د کوټ په روغتون کې د علاج لپاره بستر کړل شوی دی. وروسته د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناء الله زهری پر پیش نه یوازې سخته خواشنی څرګنده کړه، بلکې د صوبې د پولیسو و مشر ته سمدستي د دوه چینایانو د راخوش کولو لپاره د ګامونو پورته کولو امر ورکړي. پر دې مهال اعلی وزیر د ځینو تاڼو پولیس افسران د خپلو چوکۍ څخه لرې کړي دي، خو پر دې برسېره پولیس تر دمګړي پورې د دغه چینایانو پر خوش کولو کې بری نه دی میندلی او نه هم څوک نیولی دی. که څه هم پولیسو تېره شپه د کوټ ښار په بېلابېلو برخو کې چاپې وهلي وې. بلخوا د بلوچستان د پولیسو مشر احسان محبوب تېر ماښام په کوټ کې و خبریالانو ته ویلي دي چې د چینایانو د راخوش کولو لپاره د ډي آی جی کوټ اعتزاز احمد ګورایا په مشرتابه کې یوه درې کسیزه کمیټې جوړه کړې ده. دغه کمیټې به نه یوازې د تښتول سوو چینایانو په راخوش کولو کې مرسته کوي، بلکې د پیښې په اړه به یو رپورټ ډېر ژر و حکومت ته وړاندې کوي. د احسان محبوب په وینا چې د پیښې وروسته د کوټ څخه په ټولو وتونکو لارو کې د مشکوک کسانو څارنه پیل شوې ده او هڅه کېږي چې ژر تر ژره به دغه چینایان را خوش کړي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د دې څخه له مخه د بلوچستان د لوړو زده کړو سکتر عبدالله جان قریش د مارچ په 15مه نیټه د کوټې د وعدت کالونی څخه مهال وتښتول شو کله چې هغه په خپل موټر کې د کور څخه د دفتر په لور روان و. خو د لسو هفتو د تېرېدو وروسته لا هم پولیس د عبدالله جان قریش په درک لګولو کې بری نه دی موندلی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په پېښور کې د قبایلي سیمو زده کوونکو په یو مظاهره کې ویلي چې فاټا د دې په عمومي توګه او فاټا پوهنتون ته دې په ځانګړې توګه سهولتونه برابر شي. د دې په نه فاټا پوهنتون جوړ شو، خو په دې کې نه کلاسونه پوره شته دي او نه هم پکې استادان او نه نور سهولتونه لري. خالد خان د دې خبر راوړی دی.
زما نوم زبیر افریدی ده، زما تعلق د دمخیل نه ده. لکه دا چې دا چې کلاس فور کوم هغه دي، نو دا هغه بلتی دي د علاقې رومیسایل والا کوم خلک دي، او د دې نه علاوه چې مثلا 5 نه 15 پورې دي، نو په کار ده چې فاټا له پریفرنس ور کی، ځکه چې فاټا چې کوم د حالات 13 کاله او اوس چې مثلا دا کمې ایشوګانې بیا روانې دي. وزیر اعظم صاحب کله انضمام کو کله نه کو، نو فاټا لکه به انصافي و سره هر ځای کې روانه ده او هر ځای کېږي.
ارشاد افریدی مینوم دي جی، خو ریسنٹلی پشاور یونیورسٹی اسٹوڈنٹ یم، او یونیورسٹی بنو تا خو نہ کہ لاش تا نہ ڈپارم مشتا نہ ٹیچر شتا نہ شش تا فوٹوگرافی ٹیلنٹ دے موسا جی ماسٹر پی ایچ ڈی او پوسٹ ڈاک کو اسٹوڈنٹ شتا جی اول ہو جی درجی پکار دے جا ٹیچر نہ خلے مو ہو جی کلاس ور ہوا لے کنے جی
ما نو ما جمعہ جنید شنواری دا زاد خیبر اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن پشاور یونیورسٹی جن سیکرٹری فاٹا چی کوم یونیورسٹی جوڑا شوی دا دے کے دا تمام قبائل لا کاغذ وزیرستان ایجنسی کدا خیبر ایجنسی کدا کرمی مطلب چ کوم ټوټل وو اړ ایجنسی او افار دا کوم تعلیم یافته خلک دي که دلته لیکچررشپ دی که دلته کلاس فور دی په دې کې زیات پریفرنس چې دی که نه فاټا خلکو لا چې دی که نه وکړه.
نوم ملک سراج افریدی دی د خیبر ایجنسی اوسیدونکی یم او د ایم فل سټوډنټ یم پشاور یونیورسټی کې. د فاټا یونیورسټی چې کومه جوړه شوې حالان کې دی که موږ وګورو نه داسې کنسټرکشن وایز کار پکې شروع دی نه پکې کلاسونه هغه شته مطلب الکان انټرسٹ نه اخلي چې موږ دی کې ایڈمیشن وکړو ځکه چې هر یو ځای کې چې سړی نن سبا تعلیم مسلې هغې لپاره ماحول پکار دی هغه شانتي ماحول تر ننه پورې نه پرووایډ شوی نو پکار دی چې دې لپاره باقاعده جلد از جلد په دې کې بلډنګ مرمت وشي او کلاسونه باقاعده راؤنډ اباؤٹ چې 16-17 ډیپارټمنټس پکې کلاو شي چې سټوډنټان دې طرف ته مایل شي او دلته ایډمیشن واخلي.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
اونیس پروګرامونه
هارون باچا هنری گڑے
په لس نیمو بجو
جمهوریت
په پاوکم دو بجو
د ځوانانو حق
په تمنټ د پاسه دو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورې دغه خبرونه تاسو ته سبا له مشال ریډیو وړاندې کیږي تاسو ورې ده شي خو زمونږ له نننې خبرونه نه ده ختمه او تاسو ته مونږه د بلابل رپورټونو په دې غړې کې دراو ورو اوس هم له پېښور یو بل رپورټ د میرمنو د حقونو لپاره په خیبر پښتونخوا کې کارکونکو غیر سرکاري تنظیم بلو وینز لخوا د یو نوی پروجیکټ یا پروژې پرانستل نن په پېښور کې شوې ده چې مقصد د صوبایي حکومت لخوا د زنانو د تحفظ او خیر ښېګڼې لپاره د وړاندې شوي قوانینو د عملي کولو یقیني کول دي. په دې اړه شبیر جان رپورټ را لېږلی.
د دغه غیر سرکاري تنظیم بلو وینز د یاد پروجیکټ مشره طاهره کلیم مشال لیډو ته وایي
د بنیادی مقصد دا دی چې کم زمونږه قوانین دي د ښځو د حقوق د حوالے سره هغه په اسمبلی کې د ډېر مودې نه داسې پراته دي او مخکې ته نه ځي نو د هغې حوالے سره د مختلف سرکاري ادارو سره د عام عوام رائے صدا پاغه قوانین حوالے سره او عام عوام راوچتول دي او سرکاري ادارو سره تعاون کول چې دي مخکې دا قانون بوزي او دا حکومت چې دی دا پاس کړی شي.
بلخوا په پیښور های کورټ کې کارکون کې زنانه وکیله خوشنود امجد چې په های کورټ کې زیاتره د بیوسه زنانو مقدمه کوي وای چې خو په خیبر پښتونخوا کې زنانو سره د تشدد په پیښو کې زیاتواله روان دي نو بلخوا پښته قوانینو عمل درآمد هم په صحیح توګه نکېږي او دین علاوه چې کوم زنانه عدالتونو ته راځي نو هغه لپاره عدالتي نظام هم ډیر سخت دی.
قوانین واقعي چې ډیر دي خو ټیک ټاک لیجسلیشن موجود دی د نورو به ضرورت شته او دي شي خو چې کوم موجوده دي چې د هغه امپلیمنټیشن او شي نو دا ډیره غټه خبره ده. د زنانو په کیپاسټی کې چې زه خبره وکم نو زنانه ډیر خواريږي په عدالتونو کې راځي ټوله ورځ تیره کی کله خو تاریخ هم داسې بدل شي یو تاریخ بیا بل تاریخ ډبل نه ټریپل نه کوادرپل نه زیات شي دي مطلب سلور برغون نه زیات شي دي کې سونه دومره ډیر شي دي فیملی کیسز.
په دغه دستور کې د زنانو لپاره جوړ شوی صوبایي کمیشن چارواکي هم رابلل شو څوک چې به د دې پروجیکټ لاندې د غیر سرکاري تنظیمونو سره په ګډه د زنانو د خېګړې او دوی لپاره په قانون سازي باندې کار کوي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنا پرمخ ځي. په داندي هلي خبرونه کې له فرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبې او هر زیارت یا پنجشنبې په ورځ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری په مشال ریډیو ډاٹ کام هم زموږ خبرونه اوریدل شي. د ملګرو ملتونو د ایشیا او پیسیفیک د اقتصاد او ټولنیز کمیشن یو رپورټ وایي چې چین پاکستان اقتصادي راهداري سی پیک له وجې د هندوستان او پاکستان ترمنځ حالات نور هم خرابېدل شي خو بل طرف ته دغه پروژه چې ده په سیمه کې اقتصادي پرمختیا او اقتصادي موقعو لاسته راوړلو کې هم ونډه درلودی شي. رابع اکرم خان په رپورټ لري.
د یاد کمیشن دا رپورٹ چې د بیلټ اینڈ روډ انیشیټیو په عنوان خپور شوی پکې ویل شوی چې افغانستان کې سیاسي عدم استحکام هم د اقتصادي راهداري ممکنه ګټي د کابل او کندهار تر مرکزی آبادیانو محدودولی شي ولې چې وجه په سویلي او مشرقي افغانستان کې د طالبانو فعالیت دی. د رپورٹ تر مخه چې پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر شخړه د اقتصادي راهداري لپاره د اندېښنې وجه ده. رپورٹ دا هم وایي چین پاکستان اقتصادي راهداري له وجې ټولنیزې او ماحولیاتي مسلې هم راتلی شي او دا ځایي خلک بې کوره کولی هم شي. رپورٹ زیاتوي چې بلوچستان کې دا یاره شته چې د نورو علاقو نه بلوچستان ته راتلونکي خلک به بلوچان په اقلیت کې بدل کړي. خو دا رپورٹ دا هم وایي چې سی پیک به چین پاکستان ایران هند افغانستان او وسیع شاهی ملکونو ترمنځ تجارت او معیشت کې د اضافي سبب جوړیږي. د پاکستان حکومت لخوا لا په دې لړکی سند ویل شوی. د لړکی د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه تحقیق کوونکي فضل سعید وایي چې مسلې شته خو چین د مسلو هواري لپاره خپل کوشنو هم چاري ساتلی دي.
نو د چین خو یو ډیر هم وخت کوشش دی چې دا دلته شخړې او دا داسې طریقې سره هغه ټیک اپ کې او داسې طریقې سره واخلي چې استحکام راشي. بلکې تاسو دا اوسنۍ د خورم حسین رپورټ وګورئ چې کوم هغه د سی پیک ماسټر پلان حواله سره یو رپورټ راغلی او ډان اخبار کې وایي کې یو ډېر اهم موضوع راغلی و. دا خبره چې د پاکستان د غټو چې کوم خارونه دي نو د دې د سیکیورټي لپاره او د هغې د سرویلنس لپاره داسې څه مضبوط پروګرامونه د چین پر هغه کې شته په پلان کې شته دی چې غټو غټو خارونو ته به هغې د سیکیورټي ورکولو کوشش کوي او هغې باندې به یو سرویلنس او یو نظام به جوړوي. نو زما خیال لاره چې په مختلفو طرفونو باندې چاینا خپل کوشش کوي چې د سی پی ایک چې څونه منصوبه ده ته د استحکام حاصل شي.
د هند لخوا د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه هم په دې ورستو کې اعتراض شوی وو او ویلي وو چې سی پی ایک د پاکستان تر واک لاندې کشمیر باندې تیریږي کوم چې متنازع علاقه ده. خو چین هغه وخت ویلي وو چې د سی پی ایک د کشمیر شخړې سره څه تړون نشته.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري راځي چې د خبرونه په دې برخه کې د فرهاد دریا په غو کې وسندرور.
Nani nani nari nari nai 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 la 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 nari 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 nai 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 la 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 nari 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 nai 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 nari 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 nai 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 la 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 nari 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 nai 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 nari 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 nai 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 جوان خو زمون کم ته محبت لپاره هم ده او کم ده کم ده کم ده حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم چې نفرت تا اوس غری کی حالت څنګه حیران یم چې نفرت تا اوس غری کی حالت څنګه 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 مرد دے انسان لفرختوں نہ تپو سکڑا تو نہ تپو سکڑا حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران تانن پتش کا غزبان دے خرچی کے خلق چنگا وایا چنگا وایا چنگا وایا چنگا 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 changa 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 nari 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 nari
اوریدون کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه اوریدئ شئ. 15 بجې شوې، راځي چې ملیحا میرزاده د خبرونو سر ټکی وره.
د خیبر پختونخوا مردان عبدالولی خان پوهنتون د یو نیمې میاشتې تر تړل کېدو وروسته نن بیا پرانیستل شوې. په عبدالولی خان پوهنتون کې د اپریل په 14مه بلوګرو زده کوونکي مشال خان د وهلو ټکولو وروسته وژلی و چې پس له هغې بیا پوهنتون تړل شوی و. پاکستان وایي د هند لخوا په سرحدي سیمه لاین آف کنټرول د تاوتریخوالي راپورته کولو مقصد د نړۍ پام د کشمیر له مسلې بل خوا اړول دي. نن په اسلام آباد کې د 19 خبري غونډې په وخت بارنو چارو وزارت وایاند وویل د کشمیر مسله هوارولو په لړ کې پاکستان له نړیوالې ورورولۍ نه د مداخلې غوښتنه کړې ده. هند پاکستان د پولې هغه غاړې ته پترګرې تورنوي، خو اسلام آباد دغه تورونه ردوي. چارواکي وایي دوه چینایان چې ښځه او میړه دي په بلوچستان کې ناڅرګنده وسلوالو تښتولي دي. تر اوسه کومې ډلې د دغه پېښې ذمهواري نه ده منلې. د قبایلو زده کوونکي په فاټا پوهنتون کې د وړیا زده کړو غوښتنه کوي. د فاټا زده کوونکو نن په پېښور پرېس کلب کې د خیبر پښتونخوا له ګورنر غوښتنه وکړه چې په پوهنتون کې د قبایلیانو ته د چپراسۍ نه واخله تر پروفیسر پورې نوکری هم ورکړل شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي سردار محمد داود خان پر روغتون په برید کې د لاپرواهۍ په تور لس لوړ پوړي فوجي چارواکو ته د بند سزا اورول شوې. د دفاع وزارت ویان مرسیال نن مشال ریډیو ته وویل چې 15 تنه په 2.5 کال بند او 15 نور په 1 کال بند محکوم شوي. د نیټو عمومي مشر یان سټولټنبرګ وایي چې د نیټو په نننۍ سرمشریزه کې به په دې موافقه کیږي چې غړي هیوادونه به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د نړیوال ائتلاف برخه شي، خو په جنگي عملیاتو کې به برخه نه اخلي. نن په برسلز کې د نیټو غړو هیوادونو د سرمشریزې مخکې سټولټنبرګ د خبریالانو ته وکړه. د بی بی سی د خبر لمخې د برتانیې وزیر اعظم تریزا می پلان لري چې نن د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره په لیدنه کې به په مانچستر کې د بمب بریک په اړه هغه اندېښنې ورسره شریکې کړي چې د امریکا لخوا د استخباراتي معلوماتو افشا کېدو له امله ورته پیدا شوې دي. د برتانیې انتظامیې د دې رپورټ تایید نه دی کړی. او د بشري حقوقو سر نړیوالې ادارې وایي په ایران کې ښځې په پراخه کچه له امتیازي سلوک او په کار کې له نورو خنډونو سره مخامخ دي. تهران وایي د ښځو تحفظ کوي سو په ټولنه کې له امتیازي سلوک سره مخامخ نشي.
اوریدونکو تاسو له ملیحا میرزاده څخه د خبرونو لنډیز واورید. مشال ریډیو ته غوږی اوس بال اسلام آباد زموږ همکار رفعت انجم ته ساده پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د ادارې غټ کې وای.
جنگ ورسپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د برتانیې په مانچستر ښار کې د امریکایي سندرغاړې اریانا ګراندې د موسیقي غونډې په موقع یو ځانمرګ برید وشو چې پکې د ښځو او ماشومانو په شمول کم نه کم 2 کسان مړه او 6 پورې زخمیان شو. د معلوماتو تر مخه په دغه غونډه کې 20,000 کسان شریک وو. د دې پیښې ذمهواري سختدریزه ډلې داعش قبوله کړې. اداریه وایي چې د امن دښمنانو دا ځل د یورپ ملک برتانیې په نښه کړو، کومه چې د پاکستان په شمول ټولې نړۍ غندلې ده. ادارې په وینا چې د مشرق وسطا او افغانستان جنگونو او اسلاموفوبیا په نتیجه کې د وسلوالو یو داسې ډله جوړه شوه چې کومه د چایو کمانډ په کنټرول کې نه ده او د دې له وجې د ټولې نړۍ تحفظ ته خطر ده. ادارې زیاتوي چې د برتانیې حکومت لخوا امنیتي هلې ځلې د نور زیاتولو اعلان شوی دی. امید دی چې د مخکې په شان به په کډوالو په دې لړ کې ستورونه نه لګول کیږي. ادارې اخره کې وایي چې ترهګري د یو ملک یا سیمې مسله نه ده. د دې د مخنیوي لپاره به ټولې نړۍ ته په ګډه کوششونه کول وي او د کرکې او نفرت پر ځای به ورله په یو ځای تلل وي. ایکسپریس رسمانه په خپل ادارې کې لیکي چې په ملک کې انساني ژوند د ټولو ارزان شوی دی. د څه قدر چې نه خو په خپله کیږي او نه ریاستي ادارو لخوا د انساني ژوند حفاظت لپاره څه ګامونه پورته کیږي. ادارې وایي چې د نهي په ورځ د کراچۍ اباسین په غاړه او سی ویو کې د سلوس د کمونکو په شمول 9 کسان په اوبو کې ډوب شوي دي. څه چې ټول په پریشانۍ کې اچولې دي. دغه زده کوونکي د سکول لخوا د سیل لپاره راغلي وو، خو خپله د حفاظت نه کولو او د سیند په غاړه حفاظتي ګامونه نه کېدو له وجې د حادثې ښکار شو. ادارې لیکي چې له دې نه وړاندې هم د ډوبېدو داسې خطرناکې پیښې رامخته شوې دي، خو دلته نه یوازې د سیند په غاړه بلکې په ټول ملک کې د ریسکیو سهولتونه نشته او چې کومې حفاظتي ادارې کار کوي نو هغوی هم د حادثې نه پس فعال شي، خو په نور ملکونو کې حفاظتي ادارې هر وخت فعال وي. ادارې په وینا چې همداشان پاکستان کې د ریل ګاډي ټولې پټۍ کلو پرتی دي او څه حفاظتي دیوالونه یا جنگلي ورته نشته، د څه له وجې چې هم پیښې کیږي. همداشان لوی سیندونو نه علاوه په وړو نهرونو کې هم د خلکو د ډوبېدو پیښې زیاتې شوې دي، ځکه چې خلک د بجلی د نشتوالي او ګرمۍ له وجې نهرونو ته لامبلو لځي. حفاظتي ګامونه نه کېدو له وجې د پیښو ښکار شي. ادارې اخر کې وایي چې حکومت ته د سیندونو په غاړه یا په سیند کې په لامبلو بندیز لګولو سره سره ریسکیو ادارې هم فعال کول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
Uh, اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري وال سټریټ جرنال ورسپانې په پاکستان کې د حکومت لخوا په ټولنیزو مطبوعاتو د کنټرول په مقصد یو شمیر کسانو په نیولو باندې لیکنه کړې ده. وایي چې حکومت داسې ویلي دي چې پر پوځ د تنقید کولو په تور یو شمیر کسانو څخه پوښتنې ګروګنې کړې دي. بلخوا نیویارک ټایمز ورسپانې په افغانستان کې د اضافي امریکایي سرتیرو د لیګلو په امکان مقاله لیکلې ده. د دوړو لیکنو مهم ټکي درته ملیحا مرزاده وایي.
وال سټریټ جرنل ورسپانه لیکي د نهې په ورځ د پاکستان کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویل چې انتظامیه په تیره هفته کې د فیسبوک او ټویټر وویشت استعمالونکي پر پوز د تنقید کولو په تور په نښه کړل. نوموړي ویل په دې کې لا اتو کسانو نه د پوز خلاف لیکلو په حق لا تپوسونه روان دي او باقي پاتې کسان د پښتنو ګرویزنو لپاره غوښتل شوي دي. خو چودري نثار ویل چې دغه پلټنې د سوشل میډیا د نښه کولو په مقصد نه کیږي. ورسپانه لیکي د سوشل میډیا کارونکو خلاف دغه ګامونه په داسې حال کې پورته کیږي چې تیر کال یو رپورٹ په سر د نواز شریف د حکومت او پوز ترمنځ کشالی بیا زیاتې شوې دي. په هغه رپورٹ کې ویل شوی ول چې د ځینو جهادي ډلو سره د پوز مبینه مرستې په معامله نواز شریف له پوزي چارواکو سره غږېدلی و. د ډان رسپانې په خپور شوي رپورٹ پوز خپل تحفظات ښودلي و چې بیا حکومت د معاملې د پلټنو لپاره یوه کمیټي هم جوړه کړه. حکومت د هغه معاملې په ترڅ کې دوه وزیران ګوښه کړل، خو بیا د اپوزیشن ګوند پاکستان تحریک انصاف مشرانو او ملاتړ کوونکو د قوي ګامونو غوښتنه وکړه. د رسپانې په خبره د یاد ګوند ځینو ملاتړ کوونکو په سوشل میډیا د پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا باندې تنقید وکړ چې له حکومت سره نرمی کوي. بیا د واکمن ګوند ملاتړ کوونکو په پوز تورو لګو چې په حکومت د آئینی دایره اختیار بهر فشار اچوي. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د امریکا د دفاع وزارت غواړي چې افغانستان ته تر 15,000 اضافي امریکایي سرتیري واستوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتظامیه ځینو چارواکو تمه لرله چې ښاغلی ټرمپ د نیټو سرمشریز مخکې دغه فیصله وکړي چې دا ډول نورو ائتلافي هیوادونو لپاره هم یو مثال کېښودل شي. رسپانه پوښتنه راپورته کوي دې ته به کتل وي چې ټرمپ به څرنګه د خپلې کابینې او سیاسي ملګرو ترمنځ اختلافات هواروي. یوې خواته د ټرمپ کابینه ده چې مخکخان یې د دفاع سیکرټری جیمز ماتس او د ملي امنیت سلاکار لیوټننټ جنرال ایچ آر مکماسټر دي. بلخوا د ټرمپ په سیاسي ملګرو کې تر ټولو مهم تن سټراتیجي جوړونکي سټیفن کې بینن دي چې د اضافي سرتیرو ګمارېدو مخالف دي.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر 2:30 بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
اور دونکو تاسو مشال ریډیو اوري او زمونږ د نهسته خبرونو اخیری غړی ده. راځي د جمال شاه پغه کې د سولې په اړه وسندر وره.
ماخ فل تور کړه نو رور پزړ کې ما ته خدایا پل تور کرور پزڑ کی مات افدایا دشمن راوی زپت والا سوم پات افدایا پل تور کرور پزڑ کی مات افدایا تخدایا ما خپل تورکړه اورور پزڑ کی مات خدایا خسرو چنڈو منار سیدم زد جانا ترت خسرو چنڈو منار سیدم نادنن کارو نادنن کارو نادنن کار مران پات سو سبا تفدایا پل تھرکڑا ضرور پزڑ کی مات گیا چیز درویش لکھ پل جان دروانیم تا چیز درویش لکھ پل جان دربانیم تاتا پلار باندی پلار باندی پلار باندی مخام افسما بلا تخدایا ماخ پل ترکڑا ضرور پزڑ کی ما تخدایا بل تھرکڑ ضرور پزڑ کی مات خدایا چی دشمن راغی
اور دن کو مشال ریڈیو اور اسو میں نڑے وال رپورٹ درتا درو رو د ناٹو د مشانو غونډا نن د بلجیم پ پلازمینا بروکسل یا برسلز کی کی د ناٹو مومی مشر ویلی چې د دې غونډې په څنډه کې په افغانستان کې د ناٹو د غوڅ ملاتړ ماموریت یا مشن پاړه هم خبرې کیږي او په دې اړه به وضاحت رامنځته شي چې امریکا په افغانستان کې نور اضافي څومره سرتیري ساتل غواړي. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د ناټو عمومي منشي وایي چې افغانستان له ډېرو ستونزو سره مخامخ دی. ینس ستولتنبرګ دا خبره نن په بروکسل کې د ناټو مشرانو تر غونډې مخکې د ناټو ائتلاف په مرکزي دفتر کې وکړه، خو ستولتنبرګ زیاته کړه چې ناټو به په افغانستان کې جنگي ماموریت نه پیلوي. د ناټو عمومي مشر ویل چې په دغه هیواد کې به د روزنې، همکارۍ او مشورې ورکولو ماموریت ته دوام ورکړي. دی وایي په افغانستان کې ستونزې ډېرې دي. کله چې د 2014 کال په پای کې ناټو په افغانستان کې خپل نظامي ماموریت پای ته ورساوه، هیڅ چا نه ویل چې د دې هیواد وضعیت به ساده او پرته له ستونزو وي، خو موږ وکړای سول افغان ځواکونو ته روزنه ورکړو او پیاوړي یې کړو، او دا ځواکونه اوس توان لري چې په خپل هیواد کې د امنیت وستلو مسؤلیت واخلي. دا یو ښه او مهمه لاسته راوړنه ده. ناټو به په افغانستان کې د روزنې، همکارۍ او مشوره ورکولو ماموریت ته دوام ورکړي. ناټو په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د دغه هیواد دفاعي او امنیتي ځواکونه روزي او مشورې ورکوي. ستولتنبرګ وویل چې نن د ناټو د مشرانو په غونډه کې په افغانستان کې د ناټو ماموریت په اړه هم خبرې کیږي، خو افغانستان ته د ځواکونو د لیږلو په اړه به پریکړه وروسته کیږي. د ناټو سرمنشي د وسلوالو سخت دریځو پر وړاندې د افغان ځواکونو مبارزه وستایله. د ویل چې د داعش او نورو سخت دریځو ډلو پر وړاندې د افغان ځانګړو ځواکونو عملیات اغیزمن وو. دغه ځواکونه د وسلوالو طالبانو او داعش جنګیالیو پر ضد په مبارزه کې برخه اخلي. افغان حکومت شاوخوا یوه میاشت مخکې وویل چې په دغه هیواد کې د داعش سخت دریځ ډلې مشر عبدالحسیب په ننګرهار ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ووژل سو. د ناټو عمومي منشي همداراز وویل چې د دې ائتلاف غړي به نن د داعش پر ضد د مبارزې په اړه هم توافق ته ورسیږي.
We will agree an action plan today.
دوی وايي نن به موږ د یو عملي پلان په اړه توافق ته ورسیږو چې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د ناټو هڅې لا زیاتې کړو. دا پلان زیات عناصر لري او له دغو عناصرو څخه یو د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف سره یو ځای کېدل دي. دا د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د یووالي لپاره یو قوي سیاسي پلان ته زمینه برابروي او همداراز د ناټو او د دې ائتلاف د غړو د هڅو ترمنځ د هماهنګۍ یو عملي چوکاټ رامنځته کوي. خو ستولتنبرګ وویل چې په هغه صورت کې که ناټو د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف برخه سي، له دې ډلې سره د مبارزې په برخه کې به محاربوي رول نه لوبوي. تر یوه کال لږ موده مخکې د امریکا ولسمشر ناټو یو زړه مفکوره بللې وه، خو اوس د دغه ائتلاف مرکز ته د غونډې لپاره رسېدلی دی. ډونالډ ټرمپ هم په بروکسل کې د ناټو په مرکزي دفتر کې د پنجشنبې په ورځ په غونډه کې ګډون کوي او ویل کېږي دغه غونډه به پر دوو عمده موضوعاتو تمرکز کوي. لومړی موضوع دا ده چې د ناټو ائتلاف ټول 28 هېوادونه د نظامي مصارفو په اړه یوې موافقې ته ورسېږي، او بله دا چې د مې په 22مه په مانچستر کې تر حملې وروسته به د تروریزم پر وړاندې څه ډول مبارزه زکیجه.
امن، مینا او ورورولی.
پختانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پختانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی د پاره دی یو لیست خاورې د پاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دي؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته
هلته بادشاہ خدمت له کافی را کو ته دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتو مړه ته بابا یې څه په خواره زایا خور
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو رینن د لوګر د افغانستان د لوګر ولایت د محمد اغي ولسوالۍ سلګونو اوسیدونکو د زمکو لپاره مظاهره وکړه. دوی ویل چې هغه خلک چې زمکې غصب کړي دي، زمکې په زور نیولې دي، دولتي زمکې دي یا له نورو خلکو نیولې دي، په کار ده چې د دې خلکو خلاف اقدامات وشي. او دوی وایي چې ولس حکومت ته دا ډاډ ورکوي چې په دې لړکې بور سره مرسته کوي. نجیب الله لوخیل په دې اړه تاسو تفصیل وایي.
د چهارشنبه په ورځ د لوګر ولایت د محمد اغي ولسوالۍ سلګونو اوسیدونکو د یو سولهیز لاریون په ترڅ کې له ځایي ادارې وغوښتل چې د دوی دښتې او سرځایونه دي له غاصبینو خلاص کړي. د لاریون یو تن ګډونوال محمد انور مشاد راډیو ته وویل:
موږ د نه کلیو خلک د دې جنه موږ بوټي وړو، د دې جنه دلته موږ مال کوله، تلاش کوله، دغه دوام وکړه. بلاخره درېګونو محکمو دا فیصله وکړه چې دا مځکه دولتي ده او غصب شوی ده. دا تیر حکومتونه ټول په دغه غصب کې د دغه غاصبانو سره شریک دي، ځکه چې پیسې یې واخیستې وو، جعلي قواله یې ومنله.
د لاریون یو بل تن ګډونوال هم وایي چې د داود خان د ماسټر پلان له مخې دا سیمه د استوګنې د کورونو لپاره ده.
هیڅ کله له خپل حق نه تیریږو، غاصب نه منو، رشوتخور خاین نه منو، د عدالت تطبیق غواړو.
بل خو د محمد اغي ورسوال محمد نصیر امین لاریونوال په حق قبولي او نوموړی هم له ځایي ادارې غواړي چې په دې برخه کې عملي اقدامات وکړي. د محمد اغي ولسوال وای دغه کسانو چې ځمکه اعلان کړي په شرعي قواله کې اواز 14 جریبه ځمکه لري، خو 2250 جریبه ځمکه غصب کړي او لزګونه کورونه په کابات کړي دي.
دوی زیاتره غوښتنې د غاصبینو پر ضد دي، د غاصبینو څخه ملاتړ کوي، دغه پر ضد شعارونه ورکول او په ځمکه کې دوی د خپل حقوق غوښتنه هم کوي چې باید دلته دغه ساحه چون د محمد اغي ولسوالۍ د دوی غواړي چې دولت هر څه زر خپل انکشافي برنامه د تطبیق کړي او دوی ته پکې د
د لوګر مرستیال وری قمر الدین شکیب تر هغه وروسته چې د لاریون له کابل د کابل ګردیز لوی لاره ډیره تړلې پات شوه، د لاریون سیمې ته ورغی او په خپلو خبرو کې لاریونونه د خلکو روا او قانوني حق وباله. د لوګر مرستیال والی د لاریون له ګډونوالو هیله وکړه چې د لوی لارو له تړلو ډاډه وکړي، ځکه د لوی لارو په تړلو سره مسافرینو په ځانګړي ډول ناروغانو ته تکلیف رسیږي.
Oh,
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
خبر ادا چې هغه مونږ وخت پورې پاکستانی نه تصور کړي
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا کزاغ ته ډیر وایم چې زما وای زه کوم سره پروف نشته
مونږ دوه اجازه پېښې مونږ چرچو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي
زمونږ جنرال چټونه دي پاره باندې اقلیتونو ته ټیکټ ورکړي
د بلاسټمي موږ په خپل ډول چټونه دي پارلمان کې
دا هر څه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم څلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نهه نیمه بجې
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اوري د بلوچستان تجاران او کاروباریان وایي د چمن پولی تړکېدو له وجې هر ورځ دوی ته په لکونو روپۍ نقصان کیږي دوی وایي د پاکستان او افغانستان حکومتونو که څه مشکلات لري هغه دې د خبرو اترو له لارې حل کړي او د اقتصاد د خرابېدو د مخنیوي لپاره دې لارې په خپل منځ کې سره نه بندي بوروال ککړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی
د روان میاشتې له پیله تړل شوی د چمن او بولدک لارې دواړو غاړو ته د تجارت په برخه کې پراخ زیان اړولی دی د بلوچستان د تجارانو مخکشان وایي د پولې تړل کېدو تر بل هر چا د صوبې پښتانه تجاران ډیر تاواني کړی دی په چمن کې د تجارانو مخکش انجینیر داروخان مشال راډیو ته وویل چې په دې مسله کې زیات زیان په پاکستان کې تجارانو ته رسیدلی دی
په دې کې 15% چې دی هغه زموږ پاکستانی ایکسپورټس دی چې د افغانستان واردات دي او 15% چې دی زموږ امپورټ دی چې د افغانستان صادرات دي نو په دا حساب باندې چې دی همیشه زموږ درې چنده زیات تجارت دی د افغانستان سره د پاکستان
انجینیر داروخان هر ورځ د اوښتونکو زیان پاړه وویل
تقریبا د 2 کروڑ څخه د 3 کروڑ روپو پورې عوامو نقصان دی چې هغه پر د ټولو تجارانو باندې سبب شي یا حکومت ته دغه نه چې کوم روزانه د 80 لک څخه د 1 کروڑ روپو پورې د ریونیو راتلل هغه ولاړ
په کوټه کې د چمبر اف کامرس مخکش حاجی فاروق وویل د دې لارې تړل کېدو تر نورو صبح کوټه ته زیات زیان رسولی دی
چونکه زمل د کوټې د بلوچستان د کاروبار درمدار په بادر باندې کده کوټې غړي کده چمن غړي کده نور علاقې غړي پر دې موږ ایکسپورت زیات دی د افغانستان د پاره د وسه یا یو نیم سل ټرک په روزانه کړه د کوټې سره افغانستان ته په مختلف شکلو کې خوراکي مواد او د تعمیراتي مواد نور مواد هغه ګرځو کاو
د پاکستان لخوا دا لاره له هغه وروسته وتړل سو چې په چمن کې د سرشمیرنې پر مهال د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په نشته کې له دواړو غاړو تر 15 زیات کسان ووژل سو افغان چارواکو د لارو د تړل کېدو غندنه کړې او پاکستاني چارواکو لا تر اوسه دا نه دی ویلي چې دا لار به کله پرانیزي
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د شګردي مکمل خاتمه
افغانان څو غواړي به شک چوه
دا ډیره سخت راغلی کیره هر څه کې
یو څه په مسلسل تعلیمي ادارې باندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت چکوي
د دې کیسه چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ
زموږ غږ له مشال ریډیو اوریدونکو ای ایف پی خبري اژانس په د 13 یو لسیزه کې یعنی لس کولونکو کې د تر سره شو هغه پیښو لیست جوړ کړی دی چې پکې زیاتره ماشومان او ځوانان په نښه شوي او وژل شوي دي زموږ همکار اسرال مومند دغه د ایف پی خبري اژانس لیست راخیستی او تاسو ته پښتو کړی دی
ای پی خبری اجانس لیکي د برتانیا په مانچستر کې د ګول په ورځ د امریکایي سندرغاړي اریانا ګرانډي په کنسرت د ځانمرګي برید هدف دغه کنسرت ته راغلي ځوانان وو ځکه چې په برید کې په وجل شو 22 کسانو کې زیاتره ځوانان وو ای پی خبری اجانس د هغو پیښو لیست راغیستی چې په دې تیره یوه لسیزه کې ترسره شوي او زیاتره پکې ځوانان او ماشومان وژل شوي. لومړۍ پیښه د 2014 کال په پیښور ارمی پبلک سکول د برید وه چې ذمواري طالبانو منلې وه او پکې 134 ماشومان او ځوانان وژل شوي وو. همداراز له دې مخکې طالبانو په 2012 کال له سوات سره په تعلق لرونکي او د تعلیم په مبارزې 45 کلنې ملال یوسفزۍ برید وکړ او سخته یې جوبل کړه. هم د 2012 کال په مارچ میاشت کې محمد میرا چې ځان یې د القاعده غړی باله د فرانس په جنوب غربي برخه کې یې پر یو سکول برید کې درې یهودي ماشومان او یو استاد وژلو. پر دې سربېره د 2011 کال د جولای په 28مه سختدریزه اینډرز بیرنګ بریویک په اوسلو کې تر موټر بمې چاودنې وروسته د ناروې په یوه جزیره کې پر یوه ریلۍ برید وکړ چې پکې یې 9 ځوانان په ډزو وویشتل. خبري اجانس لیکي چې د نایجیریا، عراق او شام په ګډون یو شمېر هیوادونه چیرته چې جنگ روان دی هلته کې ماشومان د ځانمرګیو بریدونو ترسره کولو لپاره کارول کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره یونیسف وایي سخدریزه اسلامي ډلې بوکو حرام له 2014 کال راهیسې 112 ماشومان په چاډ، نایجیریا او کیمرون کې د ځانمرګیو بریدونو لپاره کارولی دي. په نایجیریا کې بوکو حرام وسلوالې ډلې په 2014 کال 268 د سکول جینکۍ هم تښتولې وې چې پکې څه باندې 100 جینکۍ اوس هم د دغه ډلې په قبضه کې دي. همداراز د شام په روانه خانه جنگۍ کې په لسګونو ماشومان او ځوانان وژل شوي دي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال ریډیو اوریدونکو راځي د دی ورځې د خبرونو په اخیری شیبو کې یو ځل بیا له ملیحا میرزاده د خبرونو لنډیز وره.
د خیبر پختونخوا مردان عبدالولی خان پوهنتون د یو نیمې میاشتې تر تړل کېدو وروسته نن بیا پرانیستل شوی. په عبدالولی خان پوهنتون کې د اپریل په 14مه بلوګرو زده کوونکي مشال خان د وهلو ټکولو وروسته وژلی و چې پس له هغې بیا پوهنتون تړل شوی. پاکستان وایي د هند لخوا په سرحدي سیمه لاین آف کنټرول د تاوتریخوالي راپورته کولو مقصد د نړۍ پام د کشمیر له مسلې بل خوا اړول دي. نن په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې په وخت د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل د کشمیر مسله هوارولو په لړ کې پاکستان له نړیوالې ورورولۍ نه د مداخلې غوښتنه کړې ده. هند پاکستان د پولې هغه غاړې ته په ترګرۍ تورنوي خو اسلام آباد دغه تورونه ردوي. چارواکي وایي دوه چینایان چې ښځه او مېړه دي په بلوچستان کې ناڅرګنده وسلوالو تښتولي دي. تر اوسه کومې ډلې د دې پېښې ذمهواري نه ده منلې. د قبایلو زده کوونکي په فاټا پوهنتون کې د وړیا زده کړو غوښتنه کوي. د فاټا زده کوونکو نن په پېښور پرېس کلب کې د خیبر پښتونخوا له ګورنر نه غوښتنه وکړه چې په پوهنتون کې د قبایلیانو ته د چپړاسۍ نه واخله تر پروفیسر پورې نوکری هم ورکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د سردار محمد داود خان په روغتون په برید کې د لاپروایۍ په تور لس لوړ پوړو پوځي چارواکو ته د بند سزا اورول شوی. د دفاع وزارت ویان مرستیال محمد رادونش نن مشال ریډیو ته وویل چې 15 تنه په 2.5 کال بند او 15 نور په 1 کال بند محکوم شوی. د نیټو عمومي مشر یانس ټولټنبرګ وایي چې د پنننه سرمشیزه کې به په دې موافقه کیږي چې غړي هیوادونه به د اسلامي دولت وسلواله ډلې خلاف د نړیوال ائتلاف برخه شي خو په جنگي عملیاتو کې به برخه نه اخلي. نن په برسلز کې د نیټو د 28 ائتلافي غړو هیوادونو سرمشیزه مخ کې ټولټنبرګ دا خبره وکړه. د بی بی سی د خبر لمخې د برتانی وزیر اعظم ټریزا مې پلان لري چې نن د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره په لیدنه کې به په مانچستر کې د بمې برید پړه ورسره هغه اندېښنې شریکوي چې د امریکا لخوا د استخباراتي معلوماتو د افشا کېدو له امله ورته پیدا شوې دي. د برتانی انتظامیه د دې رپورټ تایید نه دی کړی او د بشري حقوقو د سر نړیوال اداره وایي په ایران کې ښځې په پراخه کچه له امتیازي سلوک او په کار کې له نورو خنډونو سره مخامخ دي. هیومن رایټس واچ نن په خپل رپورټ کې ویلي تهران د جدي قانوني او ټولنیز اصلاحات راولي. تهران وایي د ښځو تحفظ کوي سو په ټولنه کې له امتیازي سلوک سره دل مخامخ نشي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د ملیحا میرزاده خبرونو د لنډی سره اوس د ازمن نننۍ نه ساده خبرونه ختم شوې. زه بشیر غواخ د ټولو همکارانو په سازیتوب تاسو سره مخه کوم. تاسو که باندې څه پوه پد شوې ډیو ریډیو اوریدل شي تر سبا مو په خده سپارم.